په نیورو سنسکو رسوه. د اوکراین ولسمشر ویلي هیواد یې دا پیشنهاد ځکه نه دی منلی چې دا اندازه پیسې ډېرې کمې دي. ولادیمیر زیلینسکي په تلویزیوني وینا کې ویل که څه هم د انسان ژوند په پیسو نه اندازه کېږي، خو دی د قربانیانو کورنیو ته د نور غرامت غوښتنه کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوس به هم د مخکښو ښځو پروګرام زما همکاره نوریا جبرخیل وړاندې کړي.
مخکخی خزی
درنو دوستانو السلام علیکم، بیا هم د مخکخی خزی په خبرونه کې ز وګم جبرخیل ستاسو په درنه خدمت کیم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به اوسئ. درنو دوستانو تاسو هم همدا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خو مخکې د دینه چې اړیکه ونیسئ زبا تاسو ته د خبرونه میلمنه در معرفي کمه. موږ سره استودیو کې اغلی انار کلی هنریار د هندو او سیک وادوالو استازی په مشرانو جرګه کې میلمنه ده. که تاسو وکولی شي چې زنګ مروخ شي نو لدی سره به مو خبرې وشي او دا به تاسو پوښتنو ته ځواب وي. زه به تاسو ته ټلیفون شمیرې وایم، زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999 45 30 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. تاسو هم دا اوس کولی شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اغلی انار کلی هنریا خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوی او بخون کې خدای پنامه سلامونه نیک هیلی تاسو ته وګم جان ډیرو قدرمنو تخنیکی او نشراتی همکاران تم داسې د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې تر دې دمه پورې ورځ د ټولو هیوادوالو ورځ په خیر وي.
اها ډیره زیاته مننه. اغلی انارکلی که په سر کې راشو ستاسو بیا ځلې پیژندګلوي ته، ځکه چې تاسو خو ټول پیژني، خو یو ځل بیا دوستانو ته انارکلی هنریار ور معرفي کوي چې له کوم ځای نه یې پیل وکړ او په کوم ځای کې اوس موقعیت لري.
مننه. البته طبعا ژوند ډیر غلري، یعنی په ژوند کې هم ډېر انسان کولی شي ډېر لاسته راوړنې ولري، ډېرې ستونزې سره مخامخ شي او بالاخره یو ځای ته ورسیږي. خب زه اول زما مسلک د غاښو ډاکټر یم، خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او زه اول کار مې شروع شو د بشري خپلواک کمیسیون نه، د ښځو د حقونو څانګې نه، مختلف ولایاتو کې مې کار کړی دی، خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربار نیسی په دې ولایتونو کې مې کار کړی. او زه شپاړسم دوره په ولسی جرګه کې کاندید وم، خو متاسفانه هغه رایې چې ضرورت وي ما ترلاسه نه کړې او نشم کولای چې یعنی راشم ولسی جرګې ته. بیا غینه ورسته زه منتصب شوم د انتصابي سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې یم. لومړی زه د اقتصاد کمیسیون غړی وم تقریبا درې کاله، یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیس پاتې شوی یم او هغې نه وروسته تر اوسه پورې چې 8 کاله کېږي سناتوره یم، د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم. او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه، خو طبعا یعنی زما اول نه زه علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم. خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي، لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم. خو خیر زمونږ ټولنه ده، یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی، ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص دغه ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم، لیکن بیا هم رسمان کار مې ونه کړ. یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو جلی یا یو خزه چې یو ځای ته رسیږي حتما ضروری ده چې د نارینه او حمایت ولري، د کورنۍ، خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید دوی ملاتړ ولري او قدم قدم کله چې دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د رادیو لار نه خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه وکړه تر څو نن چې زانارکلیم یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډیر افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکیم افغانی سکیم، لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو د هغې د موی د رسوم وراناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم، ماته هیڅ فرق نه لري، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم، خو په هر صورت د خوست سیل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو لخوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنکئ درس وایي، حداقل سواد زده کړئ. کله چې دولسم نه فارغ شو، دولسم نه فارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری، دا هغه مسائل وو. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرسته سره یو ځای ما وشو کولای چې دولس کاله مکتبه پاتې کاله کې وایم، یعنی په یو کال کې دوه صنف مې وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه وو. یعنی پلار مې انجینیر ده، او یعنی دوی ما سره درس یې یعنی په ژمنۍ کې، یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مونږ کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې دی به تاسو نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور، او تاسو مېلمانه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم، او تاسو تخنی همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان د نورستان ولایت دوه ولسوال نه تاسو پاړی کوي.
منور خان د نورستان نه مهرباني وکړي.
د دغه تاسو ملونه پښتون لرم چې دا روان مذاکرات د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیره قطر تم تللی وو، هلته بین الافغاني مذاکرات هم دوی شرکت کړی یو پیره،
سمه ده. منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړي. اغلی انار کدي
مننه وروره. البته یو تعداد ډیر د افغانستان ولایت ملي دلی دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډیر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه. طبعا مونږ سوله ته ضرورت لرو، او سوله زموږ اساسي اړتیا ده، او دا هر پیښه چې کیږي، هر حادثه چې کیږي، هغه هیوادوال لاسه ورکوو، یعنی مونږ ته ډیر سخت تمامیږي. نن مونږ آرام دلته ناست یو، لیکن زموږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخت ژمی کې په سنگرونو کې پروت دي، او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو. یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي او ورکوو. سوله ته ضرورت لرو، لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده. که مونږ وغواړو تلپاتې سولې ته او سراسري سولې ته ورسیږو، دا وخت نیسي. افغانستان مخکې د دې نه هم یو وار سوله پروسه تجربه کړې، لیکن یو ناکامه پروسه وه. نن چې مونږ د ډېر جنگ او د دې شاهدان یو، د هغې یو ناکامه پروسه عواقب چې نن یې ګورو. د دې په خاطر زه خو د دې طرفدار وم او یمه چې کله چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، یو ځای د افغانانو مذاکره هم باید شروع شوې، یعنی یو ځای مخې ته تلو. خو په هر صورت باندې یو نیم کال د دې نه ډېر کېږي چې متحده ایالات د طالبانو سره مذاکره لري، او یو خاصه نتیجه ته تر اوسه نه یو رسیده، یعنی دوی نه دی رسیدلی چې هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي. یو مسلې ته اشاره کوم چې اوربند یا ډزبند یا تشبس چورته وایو، دا یو اساسي مسله ده د سولې د مذاکراتو د پایلولو لپاره. کله چې طالبان وایو چې د تاوتریخوالي کموالی، زه فکر کوم چې دا کومه نتیجه نه ورکوي. یعنی که مخکې لاس کسه مړه کېدل، دې نه وروسته به پنځه یا شپږ مړه کېږي. یعنی که مخکې لوی ښارونو کې ډېر حادثه کېدل، اوس په لرو پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا به وشي. کله چې موږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، اول ته د خوانځي ماشومان ټپیان شول او ژل شول، یعنی هلته مونږ کله چې جلسه کې مستقیم نت سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه و، هر شی بند و. کله چې مونږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او مونږ ولید داسې حادثه شوی، مونږ ټول هلته خپل عکس العمل وښود، لیکن ډیر مونږ باندې منفي اثر درلود چې مونږ دلته ناست یو او غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، د سولې لپاره هلې ځلې کوو او هلته حادثات کیږي او زمونږ ماشومان تنکی ماشومان د دې قربانیان کیږي. خو په هر صورت باندې دا چې د افغانستان خلک او حکومت دې ته ژمن دي چې سوله راشي په افغانستان کې، دا مهم ده. او کله چې جنگ د افغانستان د حکومت مسله و، یعنی کله چې جنگ جریان لري، سوله هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده. طبعاً چې په دې کې باید مختلف اړخونه سمول لري، سیاسیون، احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي. او مونږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي، تر څو مونږ هغه ارمانونه چې لرو چې سولې ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بې له کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لاړ شم نورو ولایاتو ته، د قندار د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم، خپل هیوادوارو سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت مونږ ورسیږو چې بېله هیره بېله کوم ډار مونږ وکولای شو چې مختلف ځایونو ته لاړ شو.
ډیر ښه. اغلی انارکلی، تاسو په خپلو خبرو کې د ستونزو یادونه وکړله چې تاسو هم چې څو پورې د غزې ته رسېدلې یاستئ، ستونزې مو ګاللې دي. له تاسو نه به دا وپوښتم چې کومې ستونزې چې ستاسو لار په لاره پرتې وې، نو دغه ستونزې اوس هم زموږ اهل حنوت نجونې لري که څنګه؟ دا به وروسته ځواب کوي، اوس به وښو اړیکې ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کې وصل ته تاسو مې ونه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماډی کني ولې؟
نه کابل مې اړیکني ولې، له ملمنې څخه دوه سوال لرم.
اها.
دومره سوال ده چې دا د هندو سیک طبقه په ټولنه کې د شمیر څنګه سره مخامخ وي؟ دې به هغه مشکلات سره نه مخامخ یو ده.
اها.
ابل ځای نه مې سوال ده په بخښنې سره، چې دې خو به مسلمان شي، مسلمان نه یې هغه نه لري اراده چې مسلمان شي.
تاسو بیخ ډیر شخصي خبرو تر ازي د مو زنګړی کړی د دې لوست د دې پرمختګونو ته وخت باور کو. اغلی انارکلیته مهرباني وکي.
مننه وروره، استاساری کنه کز صحیح پوه شو یم چې تاسو ول هندوان او سکانډری ستونزې لري یا لرم یا نه لرم، چې د وګمجان سوال هم عین شی او تابن کله چې مونږ وایو استونزه سره مبارزه کړی یو ځای ته رسیدلو وي، دا استونزه طبعا انجونې مختلف استونزه تجربه کوي، خو هغه تبعیزي مسائل، یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لویه استونزه موجوده و او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم، داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کیږم، نه. خو لیکن مونږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوي دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زمونږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنگ منفي اثر درلود. طبعا دا هغه مسایل دي چې مونږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده، او خواته یې مونږ باید ټول افغانان یو، دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو، دا زمونږ شخصي مسائل دي، مونږ شخصي خپل عقایدو باندې یو. او دا چې ټول افغانان یو، باید په ټولنه کې بې له تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو. ما ته لوی مذهب انسانیت ده، او دا زما د ژوند په اولویت کې ده. او کله چې څوک، یعنی اول مونږ انسانان یو، هغې نه ورسته بیا مونږ په فرقو باندې، په مذهبونو باندې، په ادیانو باندې تقسیمیږي. خو په هر صورت باندې زه هیڅکله ما هیڅکله نه دي غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري. یا زما شخصي مسله ده، ما پورې اړه لري. مننه.
بله، له تاسو نه هم مننه. یو بل اوریدونکی هم فکر خلرو، دی به هم راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
آره و شکریه.
ستاسو نوم څه ده؟
شیرخان یم، له هرات.
شیرخان له هرات څخه مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ ښاغلی شیرخان، موږ سره اورئ؟ بله، ده اړیکه پرې شوله. را به شو بل اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده او دی زموږ غږ نه اوري. پرې بږدو اورېدونکی لکه د یوه سوال ځواب نه وروسته به راواخلو. هغه دا چې تاسې داسې په ځانګړې توګه ونه ویلې، مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې ښځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي، د نجلۍ په خپله خواښه باندې واده کول شرم ګڼي. آیا سیک او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو همدا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی موږ هم د دې ټولنې یو، یعنی د هر ولایت چې یو د هغې کلتور رسوم عنعنات څه ښه رسم رواج ده، څه ناوړه دودونه او رسم رواجونه دي، قربانیان یو. زموږ نجونې اوس هم د کورنۍ له خوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي، تحصیل وکړي تر یو سو پورې، یعنی تر دریم صنف پورې او خپل هغه دینی تعلیمات کوي، او خواته که دریم صنف پورې رسمي مکتب ویل ویل هغې نه وروسته اجازه نه لري. ودونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لویه ستونزه ده. کله چې موږ وایو چې جبری ودونه هغه ودونه ته ویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن ته رسیږي او واده پر رضایت نه وي، یعنی جبران واده کیږي. او کله چې یو څوک قانوني سن ته نه رسیږي او تابعه نه که څوک چې قانوني سن ته نه دی رسیدلی او د هغه واده کیږي، تابعه د جبرین یو څو لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبری په خو خیتابه واضح خبره ده چې نه ده. او امدی استونز متاسفانه قربانیان یو. او یو جلی کله چې دیار لاسکلن
درنو دوستانو، زمګ په نشراتو کې وقفه راغله د تخنیکی ستونزې له کبله. وربشو یو اوریدونکو بره وخت لوچ څوک فکر خړې. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، فکر کوم چې اړیکه یې نه روخ کیږي، اړیکه به بیا راوخلو. مهرباني وکړئ د پوښتنې ځواب به ووایئ.
مننه. البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیږو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملي شورا، یعنی څوک چې د ملي شورا استازي کی د افغانستان د ټول خلک استازي ده، او پرته بیل تبعیض نه قومي، نژادي، مذهبي، دینی، او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سندزخ انتصابي هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابي هم دي چې کوم هیوادوال هغوی ته رایه ورکړی یا نه دی ورکړی، دا مسئول ده د خلکو استازیتوب د هر ولایت نه او د ملي په سطحه د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب هغه لري. خو خاصتاً بیا کله چې موږ په ولایات او په بخشونو تقسیمیږو، د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو. ما مخکې د دینم چې زه سنا ته راشم، زما تلاش کوشش همدا و چې زموږ نجونې باید درس ووایي، هغه کم سن وادونه باید بند شي، یو جلای باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي وادو کې چې تر څو د ژوند په هر مسایلو باندې پوشي. زینې هغه په افغانستان کې زینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي، همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نوي رسیدلې، یا دواړه نوي رسیدلې، یا واده جبري وي. خو سابن قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري. په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه له منځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي. زما کوشش تلاش تر اوسه پورې، ګرچې ژوند یو مبارزه ده و یو میګک مورچه چورته وایي که اشتباه ونیم په پښتو باندې، میګای سلویخ پر وارزی په دیوال باندې او غورځیږي، لیکن خپل د یو دوغه په خواړه په خاطر سلویخ د چیزی او غورځیږي د تلاش مبارزه کوي چې خپل خواړه لاسته راوړي. ژوند همداسې مبارزه ده. اول وختونو کې ما داسې فکر کاوه چې شاید ولې یو مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم، لیکن په دې باندې پوه شوم چې ناوړه دودونو او رسم رواجونو سره مبارزه ساده نه ده، وخت نیسي او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي. ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونو نه، موږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زموږ هلکان هم ښوونځی ته یو وخت پورې درس وایي، بیا هغې نه وروسته اجازه نه لري. د دې په خاطر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده، یا ټوټی خرسوی، یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي، یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي. ګرچه طبعا موږ یو ستونزه چې لرو، ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي، دلایل مې وویل تکراروم نه، لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود. یو خو ممانعت اغه ناوړه دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي، بل دا چې اغه تبعیضونه چې موجود دي، ځینې ځوانان چې اوس بې سواد پاتې دي، او یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي، یعنی مخکې کور نه تله ښوونځي ته، څه نجونې سالکان په لاره کې مختلف تبعیض چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي، اغه پاخې کې هم دوی تبعیضات سره مخامخې ده. او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي، الکان وختان لري، د دوی د وختان نه کش کېده وهل ټکول، دا هغه مسایل دي چې متاسفانه ورسره مخامخ وو او یو. خو اوس یو خبره دا ده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه ما وشو کولای چې دوه ښوونځی یو په کابل یو په جلال آباد کې، چې دا ښوونځی دولتي ده، خصوصي نه ده، لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي. او دا ښوونځی متوسطه لار ده، ګرچې دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو ابتدایا ښوونځی ولرو، لیکن معرف وزارت هغه مثبت نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نشي. زه یې سردار نه یم چې موږ علیحده ښوونځی ولرو د ماشومانو لپاره، لیکن کله چې موږ د یو حق نه شاته پاتې کیږو،
دا د میلمانه پوښتنه زه دا لرم چې دا د رسم او رواج دغه څرګند دی اړه معلومات راځي
آها سمه ده خو دا هم د افغانستان طبیعت لري د افغانستان مدام دی هوا د نو خو ته بن تاسو خپل مهرباني
سرور یو ډیر غ سوال مو پوښتنه وکړه او تاسو مننه چې تاسو خبرونه اوري سوال مو ډیر غ ده یعنی سات سات کینو چې تر سو ټول رسم رواجونو پاک لازم معلومات درکم او دا ډیر به وخت کیر وی لیکن یو زبه د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم مخکې د دینه چې زه دې سوال ته لاړ شم اول باید خپل هویت وپیژنم یو ډول ته چې زه افغان یم طبیعت ما خستی وی او خپل خاور راته ډیر سخت ګرانده او ډیر سخت مینه لرم او ام دې خاورې کې باید خاور شم د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبي لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نه وي هغه عقد څرنګه چې اسلام وایي او مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده رازو هغه رسم رواج دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري سومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال که یو جریب زمکه لري نیم جریب دوا اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جریب د زوی ده نیم د لور ده همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې په لار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډیر هغه مسله ده زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډیر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډیر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زموږ په هیواد کې د هغې نه موږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ته یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې پلور باندې کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د حالت کورنۍ ته ویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسو واده کړی کنه مهرباني
البته نه او که یو خبر وکم چې تسنیم نه لرم
ور بشو یو اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
رواني تاریخ نوم دی ننګرهار ولایت نه تماس کې خپل خیر مېلمانه هم خاله خیرت ته اداره کې
خیر او خیریت دی ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله مهرباني وکړئ راته دا وایس چې څه پوښتنه لرئ له اغلی انارکلی هنریار څخه
هغې نه خو دا پوښتنه لرو چې سعید انور خو ځان معرفي کړو خو ما چې څنګه دی دا
بله اړیکه یې قطع شوله پوښتنه مو یې هیڅ وانه خسته چې څه یې ویل یو بل اورېدونکی به راواخلو دی هم په کرښه دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار ولایت نه
اها مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د شام د مینیټ او چې کوم موضوع تاسو موضوع شته موضوع د خصوصا چې د اشتراک کړی دی په خبرو کې یا د سولې په اړه کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا و چې د مېرمن څخه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي دا چې دی چې څو پوښتنه درته وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمینه څه یو خورکۍ پارېغه وه تقریبا 15 کلنه 14 کلنه وه ما د یو سیمینار په سټپ باندې راغلی وایم ورته ویلی چې ته واده کړی دی که یا ویا ما زه تر اوسه پورې مې زخم نه دی خوښته وی زه دې خو به په چا په اصلاح باندې داسې یو خپل رسم او رواج به ما وی ول چې څوک نه دی خوښته وی ولا که بس تر اوسه پورې دغسې ګرځم څوک نه دی خوښته وی مال به دا پنځه څلوېښت کاله چې څوک نه زه خوښ خدای خبر چې بیا بس کله کېږي نو پوښتنه مې دغه پوښتنه وله پوښتنه مې داسې پوښتنه وه چې د دې رسم او رواج رښتیا هم هغه شخصي پوښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې یوازې هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک چې نو خپل کویدات یې خپل ځان ته دي نو د سولې په نظر باندې دوی څنګه ارزیابي کوي
ډاکټر صاحب د سولې په اړه یې خبرې هم وکړلې خو دا د مخکښې ښځې خپرونه ده دې کې موږ د دې په ژوندانه باندې خبرې کوو په تحصیل باندې په لاسته راوړنو باندې او همداراز په دې باندې خبرې کوو چې دا په راتلونکي کې څه پلانونه لري
لازمه دغه چې دغه پوښتنې ته هم چې ایا دی د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت وو هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې هغه څه ته ادامه ورکړه نو ښه به دا وایي چې هغه خپل کار پر مخ بیرولی وایي دا یو پوښتنه را سره پاته وه چې زموږ مسلک دی یا مسلکان یو نو هم ښه خبره به دا وایي چې په هغه کې ډېر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدماتو یو لاره ده
د ستاسې نظر دی تاسې ته به ځواب وایي اغلې انارکلي ډېره زیاته مننه مهرباني
ډېره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډېر د خندانه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وي نو طبعا واضح خبر ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به واده وکړي چا سره ونه کړي څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر وړ نه ده بل مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نه وي باید خدمت وکړو ما مخکې وګمه جان ته وویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوو چې زه د یو بشري حقونو فعاله شم او بالاخره سیاست کې داخله شم یعنی دا هغه و چې زما د ژوند مسیر تغییر ورکړ خو په هر صورت باندې زمون مسئولیت دا او خاصتا مونږ تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زمونږ زړونه هم باید یعنی کله چې مونږ سیاست کې هم یو همداسې یو چې زړه مونږ هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او څرنګه چې ډاکټر ته دوست او دښمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری داده چې زه د خپل د تبعیض قربانی یم او ژوند په مختلف عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی کله ډیر منفی اغیز زما په ژوند کې درلود رواني ستونزې سره مخامخ شوی یم اوس خود مبارزه لاره مې غوره کړی د دې په خاطر زوق دی شوی نه یم لیکن غواړم د دې ناوړه مسله چې تبعیض ده باید جدي مبارزه وکم تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بېله تبعیض وي او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو
بلې ډېر بل اوریدونکي به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم بلې السلام علیکم دغه د اوس مو اړیکه پرې کوله که غږ دې نه وای ایستلی نوم مو څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې عبدالحی محمدي په خیر راغلی مهرباني
وګمځان د دې ته خو ګیلان نه سم مخسران د دې خپل مزاج نه خپل مزاج دی ویله او چې پلار یې جریم زکه ونه لري یو نیم جریم د لور نیم د زیږی یا اسلام کې چې دوه جریم زکه پلار ولري یو د یو زیږی د چوی د یو جریم
ډیر ښه مهرباني اړیکه یې پرې شوله متاسفانه فکر کوم چې موضوع یې بلې خواته یوړله موږ په دینی مسایلو باندې خبرې نه کوو موږ دلته راغلی یو چې د اغلی انارکلي هنریار په ژوندانه پرمختګونو او زده کړې باندې خبرې وکړو یو بل اورېدونکی به راواخلو السلام علیکم
انا ارکلی ته وړاندې کوم
مننه وروره وعلیکم السلام
نو مراته
وایست توریالای مده جلال آباد د خارنه
توریالای مهرباني وکي
دغه زما یو پښتنې دي کنه یو پښتنې د پارلمان باره کې دا خو د دواړو زورو کې و هغه مخکنی پارلمان او اوسنی پارلمان یو دا وی چې دا څه فرق وایي د لری دا استازو په حساب باندې چې مخکنی خو کو اوسنی خو دي او کوم یو کار دی کنه نو دا دواړو کې موجوده و او بل دا چې دا فامیل کې سو کسان دي فامیل د سو کسان نه جوړ دي
سامه ده د پارلمان پښتنه به بیا ورسته جواب کې کرا شو دویم پښتنه ته
خیر ده زه به یو جواب وایم چې دا ورور ماغه پاتې نشي
مهرباني مهرباني وکي
چې زه قضاوت وکم قضاوت تاسو سره ده مون خو نه یو تاسو باندې مون ګوري لیکن سلفی ساده هم زه د پارلمان د ټولو غړو کارونو تاییدوم نه او ردولایم نشم استاسو پارلمان کې استاسو پاک پر کار وکیلان هم شته چې ډیر کار کوي او خپل خلکو ته کار کوي او داسې وکیلان هم شاید شته چې اوس چې مونږ کله چې ژمنې تعطیلاتو کې یو د هیواد نه بهر خپل هغه ته لاړی په هر صورت باندې یعنی په هر ارګان کې ښه خلک مشته کاري خلک مشته او داسې خلک مشته چې یعنی ښه استازیتوب هم نه کوي لیکن بیا هم تاسو باید چې د پارلمان نه باندې قضاوت وکړي بل سوال دا و چې مونږ شکر مور او پلار مې ده او زه ډېر خوشبخته یم چې د دوی د سیوري لاندې یم زما د پرمختګونو باعث زما پلار او مور ده او زه بیا هم مکررن د دوی لاس د رادیو لار نه البته لار نه د دوی لاس ما چیکوم او دونه منندویم ما سره درې خویندې او دوه ورونه یو خور یو ورور مې واده ده
اها ډیر ښه اغلی انارکلی بیا به هم راشو ستاسي کاري ژوندانه ته تاسو په بشري حقوقو کې دنده تر سره کوله چې تاسو به له ډول ډول پیښو سره مخ شوي یاستئ که د اوغو پیښو لاملونه راته ووایاست چې ښځې ولې په ټولنه کې په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي
مننه البته مختلف پیښې مې لیدلې چې دا پیښې البته کله ناکله نه شاید ډیر وخت ما باندې منفی اثر درلود دې په خاطر چې هر څه چې وی انسان څومره چې یعنی ځان تکړه او یعنی ځان قوي احساس کی لیکن کله ناکله داسې پیښې داسې حقایقونه انسان باندې تاثیر کوي او انسان فکر کوي چې هغه موقع ډیر ضعیف شوی مختلف قضیه ملي دلی مختلف پیښې ملي دلی د ځان سوځول نشرو ځان وژنې شروع وهل ټکول نشرو مختلف پیښې لیکن یو مسله زمونږ په هیواد کې د کله چې مونږ وایي تاوتریخوالی د فتن یو څه د خلکو په ذهن کې راځي مخې شینوي لاس ماتی او پخې ماتی تاوتریخوالی ده لیکن نه یوازې یو متل په دری کې لرو وایي زخم شمشیر علاج دارد زخم زبان نه
بله
هغه تاوتریخوالی چې مونږ روزمره تجربه کوو ځینې هغه مسائل دي شاید مقابل طرف فکر کوي چې اصلا یو عادي مسله ده لیکن هغه چې رواني لحاظ مونږ باندې څه اثر لري مونږ پوهیږو هغه تاوتریخوالی چې مونږ روزمره برخورد کې ده زمونږ د خبرو نه ترلاسه کیږي او چا سره یعنی هغه خبرې چې کوو د دې عامل ګرځي چې هغه خبرې یعنی ناوړه خبرې وي او د مقابل طرف خاصتا ښځې چې ډېر قربانۍ د تاوتریخوالی په افغانستان کې دي دې سره مخامخ کیږي خو زه دا فکر کوم چې دغه تاوتریخوالی په هغه تجربه کاري تجربه چې مونږ دینه لرو یوازې دانه ده چې د سو کلونو کې د تاوتریخوال دی تاوتریخوال مخکې د دین هم موجود بو لیکن یو دا مسله ده چې اوس په افغانستان کې رسنۍ فعال دي او خاصتا رادیوګان چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ورته لاسرسی لري او دا زمینه مساعده شوې ده چې یو ښځه کله چې ستونزې سره مخامخیږي یو قانوني ارګان ته مراجعه وکړي او تا بنغه پیښې ثبتیږي پیښې کله چې هغه کله د امار د تاوتریخوالی لوړ ښیي کله ټیټ ښیي خو په هر صورت باندې زه داسې پیښې سره مخامخ شوی یم چې اصلا ما فکر نه کوو چې یو انسان باید دا کار وکړي کله چې یو ښځه عام شپارس کلن وي یا واده کیږي واده هم کومغه واده نه ور ډیر جبري واده کیږي او ماشوم په ناس کی وی او کلنګ سره وهل خوري ماشوم هم له منځه ځي ماشوم شپږ میاشتنی په ناس کې خپل مشپارس کلنه او خپل هم کوما تزي. یعنی دا هغه پیښې دي چې که هر پیښه زه ووایم شاید د دې خپرونې یعنی حوصله هغه وي باندې وي، لیکن ځینې پیښې موږ ګورو اصلا فکر نه کوو چې یو انسان دغه کار کړی وي. څه چې د انسان تعریف نه د انساني ژوند کې موجود ده هغې نه بالکل خارج مسایل سره موږ مخامخ شوي یو. خو په هر صورت باندې زه د بشري خپلواک کمیسیون د کورنۍ یوه غړی وم او یوه غړی یم، او هغه کارونه چې موږ وکړل او اوس همکاران هغې ته ادامه ورکړي دي، زه فکر کوم چې دا یو ښه نتیجې ته ورسیږي. یوازې د مختلف ارګانونو د تاغ کې لري، مثلا حج او اوقاف وزارت ده، د ښځو چارو وزارت ده، همداسې نورې مؤسسات او خصوصي انجوګانې دي چې په دې هکله کار او فعالیت کوي. دا یو اوږدمهال مبارزې ته